آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
وسلوالو کسانو د زابل په ولایت کې دیش کسه يرغمل نیولې دي. په ختیز یوکرين کې د اوربان د ماتولو په اړه لوړپوړو ډیپلوماټانو غونډه کړې ده، او د اسلامي دولت ډلې نیوې تنه اشوري ایساویان تښتولې دي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ ده، د 1402 کال د دلوی د میاشتې شپږمه ده، چې د 2015 کال د فبروري د میاشتې 15مه کیږي. دا د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سرداری تاسته اوروو. د افغانستان په جنوب کې چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو دیش کسه چې د هغه هیواد د هزاره شیعه اقلیت غړي دي برمته کړي دي. دا حمله د دوشنبه په ورځ سوې، او چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو د زابل په ولایت کې د یو لوی سړک په اوږدو کې دوه باس موټرونه راوګرځول. تر اوسه چا څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده. د بس موټرو د شرکت یو چارواکي وویل چې د بس ډرایور ځکه خپل موټر دغو وسلوالو کسانو ته ودراوه چې هغه فکر کاوه هغوی عسکر دي. هغه وویل چې سړو تښتونکو ټول سړي ورسره بوتلل، مګر ښځې او ماشومان یې پرېښودل. افغان پولیسو وویل چې د سړو تښتونکو د پیدا کولو په اړه تحقیقات روان دي. په هزارګانو باندې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان دواړو کې د طالبانو او توندلارو سنیانو لخوا حملې کیږي.
د کابل د ولایت د دیسابز د ولسوالۍ په بختیارانو کې په محلي وخت پرون سهار شاوخوا 6:30 بجې درو ځانمرګو برید کوونکو د چاودیدونکو موادو ډک خپل موټر هغه وخت وچاوه چې د پولیسو لخوا وپیژندل سول. د دیسابز د امنیه قومندان سیف الدین ننګیالی امریکا ژغ ته وویل چې د کشفي ادارو لخوا هغوی ته مخکې خبر ورکړل سوی و چې د حکومت وسلوال مخالفین د دیسابز له لارې د کابل په ښار د حملې پلان لري. ننګیالی وویل چې په همدې خاطر یې د دغې ولسوالۍ د بختیارانو په سیمه کې د تلاشۍ لپاره پولیس اچولي وو.
د روسیې، یوکراین، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په دې اړه چې په ختیځ یوکراین کې د اوربان د نه مراتولو مسؤول څوک دی، پرون د سې شنبه په ورځ بېله دي چې کومه موافقه راسې ختمه سوې ده. دغو لوړپوړو ډیپلوماتانو په پاریس کې په داسې حال کې سره وکتل چې د اوربان د موافقې په اړه چې د جبهې د مخکنیو کرښو څخه د درنو وسلو ایستل غواړي اندېښنې راپیدا سوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا خبرې سختې وې. د یوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دوی په ځینو تخنیکي برخو باندې خبرې وکړې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د هیوادونو لخوا د څارنې ماموریت هم پکې شامل و، مګر په دې باندې موافقه رانغله چې د اوربان په ماتولو کې څوک باید مسؤول وبلل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې بحثونه په عمومي توګه د سولې د موافقې په اړه وسول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د امریکا د سنا د مجلس یوې کمیټې ته وویل چې روسیې په یوکراین کې د خپلو فعالیتونو په اړه دته پرله پسې درواغ ویلي دي.
د روسیې یوې ورځپاڼې د هغې په قول د ستراتیژي یو سند خپور کړی دی چې پکې د روسیې څخه غوښتل سوي دي چې کریمیا او د ختیځ یوکراین ځینې سیمې له ځان سره وتړي. دا سند د 2014 کال د فبروري په سر کې لږ وروسته له هغه کریملین ته وړاندې سو چې د روسیې طرفدار جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د قدرت څخه راوپرځول سو. د نووایا ګزیت په نامه مستقلي اونیزې خپرونې د دې سند یو لند او مختصر متن پرون د سه‌شنبه په ورځ په خپل ویبپاڼ کې خپور کړی دی، او هغه یو تحلیلي سند بلل دی چې شاید د 2014 کال د فبروري د 14 او 15 ترمنځ کریملین ته وړاندې شوی و. شاغل یانوکوویچ د 2014 کال د فبروري په 20مه د کیف څخه وتښتید او وروسته یې روسیې ته ځان ورساوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو.
منځنی سپا 1290 اف ام سل اشاریه 15.
خبرونه ته دوام ورکوه. په واشنگتن کې دا ویره پیدا شوې چې داسې نسی چې سیاسي جنجال یو ځل بیا د دې سبب سي چې د امریکا د حکومت ځینې ادارې وتړل سي. دغه جنجال د ولسمشر اوباما د مهاجرت د پالیسۍ او د امریکا د کورنۍ امنیت د ادارې د بودیجې د لایحې پر سر پیدا شوی دی. په مکړې په دې اړه دې مطلب ته
که چیرې کانګرس د جمعې تر ورځې پورې د امریکا د کورنۍ امنیت د ادارې د نوي بودیجې لایحه تصویب نه کړي، نو کیدای سي چې دغه ادارې 1500 کارکوونکي په موقت توګه بې له معاشه رخصت کړل سي او 200 نور چې ضروري کارکوونکي ګڼل کیږي بې له معاشه خپل کارونو ته ادامه ورکړي. د امریکا د کورنۍ امنیت د ادارې مشر جی جانسن وویل د امریکا د کورنۍ امنیت د ادارې تړل به جدي عواقب ولري او د هیواد د ساتنې په برخه کې به زموږ په قابلیتونو کې جدي ګډوډي راولي. جمهور غوښتونکي چې په کانګرس کې اکثریت لري نه غواړي د ولسمشر اوباما هغه پلان ته بودیجه ورکړي چې په ترڅ کې باید د 15 میلیونو مهاجرینو د ایستلو پروسه ودرول سي. د سنا دموکراتانو د څلورم ځل لپاره د دوشنبې په شپه د جمهور غوښتونکو لخوا د امریکا د کورنۍ امنیت د ادارې لپاره د بودیجې د تصویبېدو مخه ونیوله. د دغې لایحې په اساس د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې ته د روان کال د سپتمبر تر میاشتې پورې بودیجه ورکول کیږي، خو د اوباما د مهاجرت د پالیسۍ د عملي کیدو مخه نیول کیږي. د بودیجې دغه لایحه مخکې لا د کانګرس د استازو په جرګې کې چې جمهور غوښتونکي پکښې په اکثریت کې دي پاس شوې ده. داسې نه ښکاري چې په کانګرس کې دي د دواړو ګوندونو غړي د لایحې د تصویب په سر سره سلا سي.
خبرونو ته دوام ورکوو. په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه نوي اشوري عیسویان برمته کړي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې چې مرکز یې په لندن کې دی ویل دي چې د دوشنبې په ورځ د سوریه د الحساکي د ولایت د الخبور په سیمه کې جګړه وسوه او د جګړې څخه وروسته د اسلامي دولت ډلې د سیمې اوسېدونکي برمته کړل. د سوریه د یاغیانو یوې ځایي ډلې ویل دي چې په جګړه کې یو شمېر یاغیان وژل شوي دي. د ملیشو دغه ډله وایي چې اشوري عیسویان د اسلامي دولت د ډلې د پرمختګ د مخنیوي په خاطر د کوردي جنګیالیو د ملاتړ لپاره په جګړه کې ورګډ شوي وو.
د جنوب ختیځ اروپا هیوادونو وعده کړې ده چې په سیمه اروپا او ټوله نړۍ کې به د تروریزم په مقابل کې همکاري زیاته کړي. د جنوب ختیځ اروپا د همکارۍ د پروسې په نامه د دیارلسو هیوادونو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سې شنبې په ورځ د البانیا په پایتخت تیرانا کې غونډه وکړه او په یو بیانیه کې په اروپا او نورو سیمو کې د خارجي تروریستي جنګیالیو او تروریستي شبکو موجودیت وغنده او دا تعهد یې وکړ چې د تروریزم په مقابل کې به د نړیوال ائتلاف د جوړولو لپاره د ټولو مناسبو لارو چارو څخه استفاده وکړي. دغو ملکونو په خاص ډول په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د مبارزې ډلې د جنایتکارانه او وحشیانه تروریستي اعمالو یادونه وکړه. البانیا، بوسنیا او هرڅګوینا، بلغاریا، کروشیا، یونان، مقدونیا، مولدوا، مانتی نیګرو، رومانیا، سربیا، لوسوانیا، ترکیه او کاسوو د جنوب ختیځ اروپا د همکارۍ د پروسې غړي دي.
په امریکا کې ډیره یوې کلیسا ویل دي چې یوه مبلغه یې د نایجیریا په مرکزي سیمه کې تښتول شوې ده. د سې شنبې د ورځې په راپورټونو کې ویل شوي دي چې فیلیس سورتر د کوګي په ایالت کې د هوپ اکاډمۍ څخه تښتول شوې ده. د امریکا دغې کلیسا په یوه بیانیه کې ویل دي چې په نایجیریا کې د امریکا سفارت، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د فدرالي استخباراتو ادارې اف بی آی ته په دې هکله اطلاع ورکړه شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې موضوع خبر دی، مګر د هغې د پټ ساتلو له کبله یې نور څه ونه ویل. د ان بی سي تلویزیون پرون د سې شنبې په ورځ وویل چې سړو تښتونکو د سوټر د یوه دوست سره تماس نیولی او د هغې د خلاصون دپاره 300,000 ډالر غوښتي دي. دغې ایالت چې سوټر پکې نیول شوې ده د بوکو حرام د مبارزې ډلې د عملیاتو عامځای نه دی. د دغې ایالت د پولیسو کمیشنر ویلي چې دی باور لري چې دا کار یوې جنایتکارې ډلې کړی دی.
او یو ځان مرګ بم چون کې د نایجیریا د کانو په شار کې لشتر لږه لاس کا سوجلی دي. تر دې حملې څو ساعته مخکې د هغه هیواد د پوتیسکم په شار ګوټی کې د بم چونې یو بل مرګانی حمله هم سوي ده. د کانو څخه رسیدلی رپورټونه وایي چې بم چاودنه پرون د سې شنبې په ورځ د کانو د بس موټرو په یو سټیشن کې وسوه. د نایجیریا د ډیلی ټرست ورځپاڼې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې دوه تنه یو بس موټر ته وختل او بمونه وچول. تر دې مخکې د پوتیسم په شارګوټي کې هم په یو بس موټر کې د بم چاودنه سوې وه چې لږ تر لږه 19 کسه یې وژلې او په لسګونو نور یې زخمی کړي وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ته. په واشنگتن کې دا ویره پیدا شوې چې داسې نسې چې سیاسي جنجال یو ځل بیا د دې سبب سي چې د امریکا د حکومت ځینې ادارې وتړل سي. دغه جنجال د ولسمشر اوباما د مهاجرت د پالیسي او د امریکا د کورنی امنیت د ادارې د بودیجې د لایحې پر سر پیدا شوې دي. په دې اړه په مکې دی رپورټ.
کچېری کانګرس د جمعې تر ورځې پورې د امریکا د کورنی امنیت د ادارې د نوي بودیجې لایحه تصویب نه کړي، نو کېدای سي چې دغه ادارې ډېر زر کارکونکي په موقت توګه بیله معاشه رخصت کړل سي او دوله کنور چې ضروري کارکونکي ګڼل کیږي بیله معاشه خپل کارونه ته ادامه ورکړي. د امریکا د کورنی امنیت د ادارې مشر جی جانسن وویل د امریکا د کورنی امنیت د ادارې تړل به جدي عواقب ولري او د هیواد د ساتنې په برخه کې به زموږ په قابلیتونو کې جدي ګډوډي راولي. جمهور غوښتونکي چې په کانګرس کې اکثریت لري نه غواړي د ولسمشر اوباما هغه پلان ته بودیجه ورکړي چې په ترڅ کې باید د 15 میلیونو مهاجرینو د ایستلو پروسه ودرول سي. دغه هغه مهاجرین دي چې په غیر قانوني توګه امریکا ته داخل شوي دي. د سنا دموکراتانو د څلورم ځل لپاره د دوشنبه په شپه د جمهور غوښتونکو لخوا د امریکا د کورنی امنیت د ادارې لپاره د بودیجې د تصویبېدو مخه ونیوله. د دې لایحه په اساس د امریکا د کورنی امنیت ادارې ته د روان کال د سپتمبر تر میاشتې پورې بودیجه ورکول کیږي، خو د اوباما د مهاجرت د پالیسۍ د عملي کېدو مخه نیول کیږي. د بودیجې دغه لایحه مخکې لا د کانګرس د سازو په جرګې کې چې جمهور غوښتونکي پکې په اکثریت کې دي پاس شوې ده. داسې نه ښکاري چې په کانګرس کې دي د دواړو ګوندونو غړي د لایحې د تصویب په سر سره سلا سي. د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د اکثریت ګوند مشر میچ میکانل وویل چې دی به د بودیجې اوسنۍ لایحه په دوو برخو وویشي. هغه زیاته کړې ده چې د اوباما د مهاجرت د پالیسۍ لپاره به د بودیجې جلا لایحه د رایګیری لپاره وړاندې سي او بله لایحه به د کورنی امنیت د ادارې د بودیجې لپاره وي. خو دا نه ده معلومه چې آیا د کانګرس د استازو د جرګې جمهور غوښتونکي به د میچ میکانل طرحه ومني او که نه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورټ. په روانه اونۍ کې د هیروینو څلور تنه قاچاقوړونکي چې هڅه یې کوله د هوا له لارې هندوستان ته هیروین قاچاق کړي د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر کې نیول سوي دي. په مکړې په دې اړه له کابل څخه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د مسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې عدلی او قضایی مرکز چارواکي وایي چې پولیسو تیره میاشت نږدې شپېته تنه قاچاقوړونکي هغوی ته سپارلي دي. د دغه مرکز د مطبوعاتو مسؤل احمد خالد موحد امریکا غږ ته وویل چې د نشئی توکو په نیول شوو قاچاقوړونکو کې دوه میرمنې هم شامل دي. د ښاغلي موحد پر وینا اکثره نیول شوي قاچاقوړونکي په کابل، ننګرهار او بغلان ولایتونو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د نشئی توکو هغه 950 تنه قاچاقوړونکي چې په دې وروستیو کې دوسیې زموږ مرکز ته د عدلي او قضایي تعقیب لپاره رسیدلي دي، د دلوي په میاشت کې له نشئی توکو سره یو ځای د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د یادونې وړ ده دلته د هغو قاچاقوړونکو دوسیې سیړل کیږي چې له 2 کیلوګرامو څخه زیات هیروین، له 10 کیلوګرامو څخه زیات اپین، له 500 کیلوګرامو څخه زیات چرس او له 500 لیټرو څخه زیات الکولي یا کیمیاوي موادو د قاچاق په تور نیول شوي وي. د غشمیر نیول شوي قاچاقوړونکو هم له زیاتو موادو سره لاس په لاس نیول شوي دي. ښاغلي موحد زیاته کړه چې له نیول شوو قاچاقوړونکو څخه نږدې 210 کیلوګرامه هیروین، له 3 ټنو څخه زیات اپین، دغه راز څه د پاسه 3 ټنه چرس، نږدې 650 لیټر کیمیاوي توکي او 630 لیټره شراب کشف او ضبط شوي دي. د جرمونو، مسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د سارنوالۍ د چارواکو پر وینا له دې مخکې هم پر روان کال کې د نشئی توکو د قاچاق په تور نیول شوي 1511 قاچاقوړونکي هغوی ته سپارل شوي چې له 1411 څخه زیاتې قضیې د هغوی له څېړنو وروسته ابتدایي محکمې ته استول شوي او پاتې نورې قضیې لا هم د هغوی تر څېړنو لاندې دي. بلخوا په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر امنیتي مسؤلین وایي چې په روانونې کې د هیروینو سلور تنه قچاق لود کې نیولې دي. د دغه هوایي ډګر قومندان جنرال حق نواز حقیار امریکا غکته وویل دغه شمیر قاچاقونکي هغه مهال نیولی چې په خپلو ګېډو کې هیروین ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې هندوستان ته یې قاچاق کړي.
دیونۍ په ترڅ کې موږ وکولای شول څلور تنه داخلي اتباع چې په خپلو خېټو کې غوښتل یو مقدار مخادره توکي زموږ دوست هېواد هندوستان ته انتقال کړي، تثبیت شناسایي او د انټرویو په ترڅ کې ولېږل شول عدلي ټیپ ته تر څو چې د دوی د بطن نه تقریبا یو کې
د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د 1993 کال له پیل څخه تر دې مهاله یې د هیروینو 8 قاچاقونکي نیولي دي چې ورکې 2 ماشومان او 2 بهرني اتباع هم شامل دي. د دغو مسؤلینو پر وینا له نیول شوو کسانو څخه نږدې 10 کیلوګرام نشئی توکی چې ډیره برخه یې هیروین جوړوي هم کشف او ضبط شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې آزادي رادیو
ټولان او مهم خبرونه. د افغانستان په جنوب کې چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو دیش کسه چې د هغه هیواد د هزاره شیعه اقلیت غړي دي برمته کړي دي. دا حمله د دوشنبه په ورځ سوې او چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو د زابل په ولایت کې د یو لوی سړک په اوږدو کې 2 بس موټرونه راوګرځول. تر اوسه چا څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده. د کابل د ولایت د دې سابس د ولسوالۍ په بختیارانو کې په محلي وخت پرون سهار شاوخوا 6:30 بجې د درو ځانمرګو برید کوونکو له چاودېدونکو موادو ډک خپل موټر هغه وخت وچاوه چې د پولیسو لخوا وپېژندل شول. د روسیې، یوکراین، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په دې اړه چې په ختیځ یوکراین کې د اوربان د نه مراتولو مسؤل څوک دی پرون د 3 شنبه په ورځ بیلې دي چې کومه موافقه راسي ختمه سوې ده. د روسیې یو ورځپاڼې د هغې په قول د ستراتیژي یو سند خپور کړي چې پکې د روسیې څخه غوښتل سوي دي چې کریمیا او د ختیځ یوکراین ځینې سیمې د ځان سره وتړي. په واشنگتن کې دا ویره پیدا سوې ده چې دا سنسي چې سیاسي جنجال یو ځل بیا د دې سبب سي چې د امریکا د حکومت ځینې ادارې وتړل سي. په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لشتر لږه نوي آشوري عیسویان برمته کړي دي. د جنوب ختیځ اروپا هیوادونو وعده کړې ده چې په سیمه اروپا او ټوله نړۍ کې به د تروریزم په مقابل کې همکاري زیاته کړي. په امریکا کې ډیرا یوې کلیسا ویلي دي چې یو مبلغه یې د نایجیریا په مرکزي سیمه کې تښتولې ده او یو ځانمرګ په چون کې د نایجیریا د کانو په شار کې لشتر لږه لس کسه وژلې دي. تر دې حملې څو ساعته مخکې د هغه هیواد د پوتیسکم په شارګوټي کې د بم چونې یو بل مرګانې حمله هم وشوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. په اروپا کې د هغو ملکونو د مالیه وزیرانو چې هلته یورو چلیږي د یونان د هغه پیشنهاد سره موافقه کړې ده چې مقصد یې په یونان کې د سخت اقتصادي حالت سره مقابله کول دي. د لندن څخه د امریکا ژغ خبریاله سلا هنسي په دې باب یو رپورټ چالیږل دي چې دا د خلاصې تسته اورول کیږي.
د یورو د سیمې د ملکونو د ډلې مشر وایي چې د یونان د اصلاحاتو پیشنهاد را رسیدلی او په هغه کې د هغه ملک حکومت د دې وعده کړې ده چې په بې ساري توګه به د مالی مسؤلیتونو احترام کوي. هغه وایي
So I think they are serious but it's not going to be easy. This is just a first step and it's going to take time to really get
No, the فکر کوم چې هغه ډیر جدي دي مګر دا دومره اسانه خبره هم نه ده. دا یو اولنې اقدام دی او دا به هم وخت ته د دې لپاره ضرورت پیدا کاندي چې په تفصيلاتو پوره اطلاع حاصل شي او هم د وی موافقه یا قرارداد د متن د تیارولو لپاره په خپل تقریبا 3 میاشتې وخت نور هم ضرورت دی. پرون د یورو د زون د مالیه وزیرانو د یونان هغه پیشنهاد تایید کړ چې هغه به اوس دغه وزیران خپل حکومتونو ته د موافقه لپاره مخکې کړي. د ټاکل شوی چې د یونان د 300 میلیارډ ډالرو د مالی مرستو د تمدید پروګرام د راتلونکي شنبه پر ورځ پوره شي. کچره په ساخ وخت کې د دغه مالی مرستو وخت تمدید نشي نو د دې خطر امکانات شته دي چې یونان د سخت مالی بحران سره د مخامخ کېدلو نه علاوه د واحد سکه د لرلو د اتحادین هم اوزی. یو او یا کلن یونانه وای
اسیودوکسو سیگراتیمنا الا دو پرابلما دل دین تراستو دو پرابلما ایک تراستس دی
هغه وای د کاملا د ته خوشبینه ده چې یونان با د یورو زون کې پاتشي مګر بیا به هم مشکلات په اسانۍ حل نشي. د یونان یو بیکار مېرمن وای
مو فلته پریرو ات پر فراوله بغات دیو لذي توسا خرونیا اپولس اپولپس کیبرنیس نی پر فراوله
دا مېرمن چیکار نلری وای چې دا لومړنی حکومت دی چې د یونان د اصلي پرمختګ لپاره مذاکره کوي مګر هغه وای چې هغه یوازې په احتیاط خپل خوشبینی سرګندوي. د جنوري د میاشتې راهیسې کله چې په یونان کې دغه چپی حکومت قدرت ته ورسیده نو د دې هڅې پیل کړې چې د یونان سره د مالی مرستو جریان باید دوام پیدا کاندي. دغه نوی حکومت د دې کوششونه هم شروع کړي چې د مالی مرستو په شرایطو کې اصلاحات راولي نو په دې خاطر د دوشنبه په ورځ د اصلاحاتو یو پروګرام د یورو د زون د مالی وزیرانو ته مخکې کړ چې په هغه کې د نورو اصلاحاتو نه علاوه د حکومت په مصارفو او د مالیه پر اټولولو سخت ټینګار شوی دی. د یونان حکومت وایي چې دوی اصلي مقصد دا دی چې خپل ملک د یوې سختې بشري فاجعې او د سخت اقتصادي حالت نه خلاص کړي. هغه په یونان کې بیکاری زیاته کړې او هم د خلکو اقتصادي ژوند ډیر سخت کړی دی مګر دغه شرایط بیا هم د یونان په حکومتي بودیجه کم اثر نه دی کړی. د نړیوال وجی صندوق د مالی چارو مسول کرستن لینګارډ ویلی چې د یونان د مالی مرستو پلان ډیر ښه دی. هغه وایي د دې لپاره چې د یونان سره په دې سخت اقتصادي وخت کې مالی مرستې وشي دغه پیشنهاد نورو تفصیلاتو ته هم ضرورت لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درمن اوریدونکو تاسو په مکړې دي صحیح مطلب ته د روغتیا نړیوال سازمان په جګړه ځپلو هیوادونو کې د صحیح خدماتو د برابرولو لپاره د یو میلیارډ ډالرو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان غواړي چې د منځنۍ افریقا په جمهوریت، عراق، جنوبي سودان او سوریه کې د 20 میلیون خلکو لپاره صحي خدمات برابر کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداري ورکړي دي چې د جګړو له امله په دغه څلور هیوادونو کې خلک د صحي مشکلاتو سره مخامخ دي او په دې برخه کې مرستو ته ضرورت لري. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې اړه رپورت را لېږلی دی چې زه شفیع سردار یې تاسو ته لولم. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د دیشو نړیوالو خیریه موسسو په استازیتوب د صحي خدماتو لپاره د پیسو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. دغه سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د تمویلونکو لیوالتیا کمه سوې ده او په دغو څلورو هیوادونو کې د صحي خدماتو د برابرولو په برخه کې 15% کمې پیسې راټولې سوي دي. دغه سازمان خبرداري ورکوي چې د مرستو څخه راټولېدل به د لسګونو میلیونو کسانو دپاره د صحي خدماتو په برابرولو باندې خراب تاثیر ولري. د دغو پیسو لویه برخه 680 میلیون ډالره به په سوریه کې ولګول سي او په سوریه کې 2.2 میلیون کسان صحي خدماتو ته ضرورت لري. د سوریې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي الیزابت هاف وویل چې په سوریه کې تر ټولو لوی مشکل دا دی چې مرستې خلکو ته ورسول سي. هغه وویل چې 2.1 میلیون خلک به په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د اسلامي دولت د ډلې تر ولکې لاندې دي او 4.8 میلیون نور بیا په داسې ځایونو کې اوسیږي چې رسېدل ورته ګران دي. هاف وویل
پیپل هاف مور ډیفیکلټیز ټو کوپ پارټیکولرلی وذ د وینټر سیزن.
خلک د ډیرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي په تیره بیا د ژمي په موسم کې په تنفسي ناروغي باندې اخته دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویره لري چې داسې نه چې هغه ناروغي چې د چټل اوبو څخه پیدا کیږي خبرې سي. په 2014 کال کې 1.1 د هپاتایتس ای پیښې سبسوي دي او معمولا موږ دغه سناروغي د ګرموی په موسم کې وینو. خدا تاسو ته داش کار کوي چې خلک د چشلو پاک او بوته لاسرسي نه لري. په عراق کې بیا 4 میلیون کسان صحي خدماتو ته ضرورت لري. په دوی کې نیمایی ډېر هغه کسان دي چې د اسلامي دولت د ډلې له ویرې بې ځای سوي دي. په عراق کې د اساسي صحي خدماتو د برابرولو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د نږدې 209 میلیون ډالرو ته ضرورت لري. په جنوبي سودان کې 3.5 میلیون کسان صحي خدماتو ته ضرورت لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دوی په جنوبي سودان کې 90 میلیون ډالرو ته ضرورت لري او د منځنۍ افریقا په هیواد کې 1.5 میلیون کسان صحي خدماتو ته ضرورت لري چې د روغتیا نړیوال سازمان ورته د 48 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده.
د مطبوعاتو تبصرې.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د طالبانو سره د سولې لپاره د خبرو اترو شروع کېدو ته نږدې شوی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي دی چې طالبان خبرو اترو ته رضا دي. ورځپاڼه لیکي چې عبدالله عبدالله دا هم ویلي دي چې پاکستان ورسره دا ژمنه کړې ده چې هغه افغان طالبان چې په پاکستان کې میشتي به دې ته رضا کړي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. هغه دا هم ویلي دي چې پاکستان وایي د طالبانو سره بله کومه لاره نشتي او اوس یوازینی حل لاره د خبرو اترو لاره ده. د یادونې وړ ده چې امریکا به په افغانستان کې یوازې 10,000 عسکر پاتې کی په داسې حال کې چې نړیوال ائتلافي ځواکونه زیاتره د افغانستان نه وتلي دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر غنی د پاکستان سره د دې مسلې د حل لپاره جدي خبرې اترې شروع کړې دي او کله چې په پیښور کې په یو خونځي باندې برید شو چې پکې شاوخوا 1,550 تنه وجل شول چې زیاتره ماشومانو. د هغې نه وروسته د پاکستان د پوځ لوړپوړو چارواکو هم په پرله پسې توګه کابل ته سفرونه کړي دي. داسې ښکارېږي چې افغان او د پاکستان حکومت دواړه دې ځله خبرو اترو ته جدي دي او په دې لړ کې د پاکستان حکومت هم کوشش کوي چې طالبان خبرو ته رضا کړي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا وخت په خبرو اترو کې یو بل مهم رول د افغانستان او پاکستان ګاونډي هیواد چین لوبوي. چین هم کوشش شروع کړی دی چې د طالبانو سره خبرې اترې شروع شي او چین په خپل باندې دا څرګنده کړې ده چې هغوی غواړي په سیمه کې نوره جګړه ختم شي. د یادونې وړ ده چې په کال 2013 کې په قطر کې د طالبانو دفتر خلاص شوی وو چې پکې امریکا د طالبانو سره د سولې لپاره خبرې اترې کړې وې، خو د هغه وخت د افغان ولسمشر حامد کرزی په دغه خبرو اترو کې د ګډون نه انکار کړو. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سره تعلق لرونکي کارپوهان وایي چې د اشرف غنی د سولې لپاره کوششونه داسې ښکارېږي ګټور ووسی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یو څو اونۍ مخکې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې د طالبانو مشران په قطر کې د امریکایي مشرانو سره خبرې اترې کوي، خو وروسته امریکا او طالبانو دواړو دغه رپورټونه رد کړل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتي ګراد په حساب یې تاسو ته واورو. په کابل کې به نن باران وي، د تودوخې لوړه درجه 3 کې منفي 4. په کندهار کې به نن اسمان شین وي. په هرات کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي. په جلال آباد او خوست کې به نن باران وي او په غزنی کې به نن واوره وي او په مزار شریف کې به هم نن واوره وي. په هلمند کې به نن اسمان شین وي او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه په فراه کې 12 ټیټه منفي 2. قدرمن اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصت کیږو. په لنډ وخت کې به درې نیم ساعته خبرونه پیل شي. تاسو زموږ سره اوسئ.